پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرینو سلټ کې نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو دویمه سلور اړخیزه غونډه روانه ده. د کویټي په مارګټ سیمه کې د ملیشس واکونو په موټر بمی چاودنه کې 500 سرتیري وژل شوي دي او ایران د هیواد په بلاستیک میزایل پروګرام د امریکا لخوا د لګول شوو نوو بندیزونو غندنه کړې ده. اوسته خبرونه تفصیل. په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استاسي د افغانستان د سولې په موضوع سلور اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د دغه غونډې په پرانستون کې وینا کول چې د نن ورځې په غونډه کې به سولې ته د رسیدو په لارو چارو هر اړخیزه خبري وشي.
د سولې د خبرو اترو په دې دور کې د پاکستان د رهبرۍ پرله پسې کلکې ژمنې چې له موږ سره به همکاري کوي موږ ته یې نوې هیلې رابخلې دي.
هلته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضلهادي مسلم یار ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس واخلي. فضلهادي مسلم یار دا خبرې نن په ننګرهار کې د پرونۍ حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځانوژونکي حمله غندلې. په دا حمله کې چې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري په حجره وشوه 14 تنه وژل شو او 14 نور زخمیان شوي دي. د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. یوناما په خپله اعلامیه کې چې پرون جاري شوي لیکلي په ولسي خلکو دا ډول بریدونه په مکمله توګه د انساني قوانینو خلاف ورزي ده. د کویټه په مارګټ سیمه کې د ملیشس واکونو په موټر بمی چاودنه کې 500 سرتیري وژل شوي دي. په کویټه کې ملیشس واکونو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال لیډیو ته ویل چې نن غرمه په مارګټ سیمه کې د ملیشس واکونو له یو ګاډي سره نږدې چاودنه شو چې پکې 500 سرتیري وژل شو. دوه نور ژوبل شو. تر اوسه د بریز مواري کومې ډلې نه ده قبول کړې. نن د کویټه یو عدالت د پاکستان پوخانی پوځي عامر پرویز مشرف د بلوچ مشر اکبر بغوتی د وژنې په کیس کې بری کړی دی. په کویټه کې لترهګرۍ ضد عدالت د پاکستان پوخانی پوځي عامر پرویز مشرف د بلوچ ملتپال نواب اکبر بغوتی د وژنې په تور کې له دوو نورو ملګرو آفتاب شیرپا او شعیب نوشیروانی سره بری کړ. تر دې اورېدنې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې آفتاب شیرپا او شعیب نوشیروانی پر دې پرېکړې د اطمینان څرګندونه وکړه. خو د اکبر بغوتی زوی جمیل اکبر بغوتی بیا ویلي دي چې د عدالت د دې فیصلې پر ضد به لوړو عدالتونو ته سي. په پرویز مشرف اوسم د 2008 کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم بینظیر بھٹو د وژنې مقدمه ده. دغه سي د 2008 کال په نومبر میاشت کې په پاکستان کې د ایمرجنسی لګولو د حکم وروسته هم په پرویز مشرف له هیواد سره د غداري تور لګول شوی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سعودي عرب په سفر روان شوی دی او سبا به د ایران سفر کوي چې دا راست یاد هیوادونو ترمنځ د روان کړکیچ د هواري لپاره د هیوادونو له مشرانو سره وویني. د وزیر اعظم هاوس ویان ماستارک نن مشال ریډیو ته وویل چې نواز شریف به د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز او نور اعلی چارواکو سره ملاقات کوي. ماستارک زیاته کړه چې نواز شریف سره په دې سفر کې د پوځ مشر جنرل راحیل شریف هم ملګری دی. د پاکستان پنجاب صوبې په مختلفو سیمو کې د سواین فلو نومي ناروغۍ سلور نور کیسونه مخې ته راغلي دي چې ورسره په دغه صوبه کې د دې ناروغۍ مریضانو شمیره تر 500 اوړېدلې ده. د پنډې په هولي فیملی اسپتال کې چارواکو نن مشال لیډیو ته وویل چې په یاد اسپتال کې بیګا یوه ښځه هم د سواین فلو د ناروغۍ له وجې مړه شوې چې ورسره په دغه صوبه کې د سواین فلو له وجې د مړو شمیره 1500 ته ورسېده. تېر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان اتمانسه قبایلو یو لویه جرګه شوې چې پکې یو وار بیا د حکومت نه د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو د بحالې غوښتنه شوې ده. د جرګې یو ګډونوال مشر ملک خان مرجان پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
چې کیم خلک میزه په رزمک سب ډیویژن شته د دغه کیم تکالیف دي دغه فوري ختمول په بانی شي کیم متاثرین دي په بلجی شي متاثرین دي دغه فوري واپسی او سکولینا کالج خلصول میرلی میران شاه چې په کیمه طریقه لټ شوی دی چې کیم نقصانات شوی دي دغه ځلا کول میژغوري.
په جرګه کې فیصله شوې چې په راتلونکي سروسه کې به د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قبیلو یو نمائنده جرګه جوړول کیږي چې د ټول قام په استازیتوب حکومت سره خبرې کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نن په پېښور کې د بابي پېښور په نوم د ځمکې د پاسه د سړک یا فلای اوور پرانسته وکړه. د پېښور د پرمختیا ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د حیات آباد په فیس 3 چوک باندې جوړ شوی د جمرود او حیات آباد ترمنځ د سړک به تر ډېره ټرافیکي مسلې هواري کړي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ایران د هیواد په بلاستیک میسایل پروګرام د امریکا د نوو بندیزونو غندنه کړې او نن یې ویلي دي چې دا بندیزونه د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د واشنگتن د وسلو خرڅولو له وجې هیڅ قانوني او رسمي حیثیت نه لري. دا له هغه وروسته ده چې امریکا په ځینو ایراني کسانو کمپنیانو د بلاستیک میسایلو د پروګرام په سر نوي بندیزونه اعلان کړي دي. دا ګام په داسې حال کې مخته راغلی چې ورځ وړاندې امریکا او یورپین یونین د اټمي پروګرام له وجې په ایران لګېدلي بندیزونه اوچت کړل. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه نوي بندیزونه د 500 ایرانیانو په متحده عرب امارات او چین کې د ایرانی کمپنو د یو نیټورک خلاف لګول شوی دي. او وروسته خبردار چې په روم کې سفارتي سرچینې وایي چې د ایران ولسمشر په راتلونکې اونۍ کې د فرانس او اټلي د دورو اراده لري. د اټمي پروګرام د معاهدې وروسته د ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو پسته د حسن روحاني اروپا ته دا لومړی سفر دی. د اټلي چارواکو ویلي دي چې حسن روحاني به د جنوري په 15مه او 16مه د اټلي دوره کوي او بیا به د جنوري په 18مه پیرس ته ولاړ شي. د رپورټونو تر مخه حسن روحاني به د اټلي سفر پر مهال د هیواد له ولسمشر وزیر اعظم په ګډون د تجارت په برخه کې نور مشرانو سره وویني. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لغزم همکاره رابی اکرم خان درته د کرنسو بای او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او 50 پیسې او په 1.48 روپۍ. یو پاونډ په 1.35 روپۍ او په 1.35 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 20 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 90 پیسې او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 50 پیسې او په 1 روپۍ او 60 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځو پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت شپږ او زیات نه زیات 19، بنو کې 4 او 14 او په کوټه کې منفي 3 او 14 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان د روغې جوړې په اړه د افغان، پاکستان، چین او امریکا استازو غونډه په کابل کې روانه ده. د سیمه ییزو چارو شنونکو کې دغه خبرو خو پایلو ته ډېر هیله من نه دی. ولې
حکومت دې عین دې هغه ته طالبان تیار نه دي او د طالبانو چې کوم طریقه ده هغه ته افغانان تیار نه دي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن سعودي عرب ته ولاړ چې دغه هیواد له چارواکو سره د سعودي او ایران ترمنځ راپورته شوي کړکېچ کمولو پر لارو چارو لاغو سره خبرې وکړي. د شمالي وزیرستان د اوتمانځی قبیلې مشرانو په خپلې پرونۍ جرګه کې وار بیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې کورونو ته په عزت سره د بیرته ولیږي او د هغوی شوي تاوانونه دې هم ورپوره کړي.
مش د خیر لیارې تلاش کول غوړي چې کوم نقصانات شوي دي دغه ځلا کول مش غوړي.
او پاکستان چیمبر اف کامرس چې دغه هیواد د سوداګرو یو نماینده تنظیم د خپلې وڅانګه په باجوړ ایجنسی کې پرانیسته، د سیمې کاروباریان پر دغه کار د خوښۍ څرګندونه کوي.
موږ ډېر خوشبینه یو انشاءالله چې د سبا کاروبارونه روان شي او د پاکستان د نورو بخارونو په حساب کې موږ شامل شو.
د سولې پر لور خپرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ورلای موضوع د افغانستان د سولې لپاره دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو برخه اخیستې ده. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وینا وکړه. وسلوال طالبان یې د سولې خبرو ته راوبدل. ربانی وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نږدي د یو امن او سولې افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او ورانونه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان دغه غونډې ته هیله مندي خوایي. معلومه نه ده چې څه مثبتې پایلې به یې مخته راشي. اجمل تورمان له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په وسله والو طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د خلکو او افغان حکومت د پیغام په هرکلی سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي او خپل ستونزې له سیاسي لارې حل کړي. صلاح الدین رباني دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې په دوهم پړاو څلور اړخیزې غونډه کې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي د یو امن او سوله ییز افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او ورانونه ده. د ښاغلي رباني په وینا دغه ډله کسان به د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې هم انزوا ته شي.
با استفاده از این فرصت می خواهم
له دغه فرصت نه په استفادې سره غواړم د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب د طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکړم چې زموږ د سولې پیغام ومني، د خبرو میز ته حاضر شي تر څو وکولای شو ټول اختلافات له سیاسي لارو حل کړو.
ښاغلي رباني دغه شان وویل چې دا په سیمه افغانستان او هم پاکستان کې د سولې او امن لپاره یو ښه فرصت دی او په کار ده چې له دا شان فرصتونو ښه استفاده وشي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان د پاکستان له حکومت څخه د افغانستان د سولې د لومړي پړاو څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب او په دې برخه کې د دغه هیواد له قوي ژمنې او ملاتړ نه مننه وکړه. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په اړه لومړی پړاو څلور اړخیزه غونډه تېره اونۍ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه اخیستې وه. تر دې دمخه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو مخامخ یوه غونډه جوړه شوې وه چې نور پړاوونه یې بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدلو وروسته کنګل شول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه غونډې ته هیله مند دي، خو وایي دا معلومه نه ده چې دا غونډه به کومه مثبت نتیجه ولري. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر:
موږ خو تر اوسه پورې همیشه پخوا هم هیلې درلودلې، مګر دغه هیلې یو مثبت پای نه درلوده. اوس هم موږ هیله لرو له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وښیي.
په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني تر وینا وروسته ورتړنې اعلان شوه، خو د ډېریو باور داری چې د تړلو دروازو تر شا دا خبرې به د افغانستان د سولې په لور د افغانستان د خلکو زړونو ته د هیلو دروازه پرانیزي.
راجمل تورمان رپورټ. په داسې حال کې چې نن په کابل کې د افغانستان د روغې جوړې په اړه څلور اړخیزه غونډه وشوه، په دې تېرو کلونو کې په افغانستان او هم په پاکستان کې شویو د نامنۍ پیښو د دواړو هیوادونو ولسونه سخت زیات ځپلي دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د سیاسي چارو له پوه ډاکټر محمد تکی سره مرکه کړې او هغه پوښتلې چې په افغانستان کې سوله د پاکستان د امنیتي وضعیت له ښه والي سره تر کومه حده مرسته کولی شي.
پاکستان که دا عموری چې دا د غیپ غټن بیا خو پکټه دا خود پاکستان په حساب دا دی چې افغانستان کې تر سوچ طالبانو سره رغبت تر لاسه کړی نه سه ورته سیاسي مراد ملا شوی نه، نو پاکستان هغه ته د ګټ په نظر نه ګوري. ما خیال چې افغانان دیشه ته تیار نه دي چې طالبانو ته سیاسي رول ته ملا شي. په طالبان د غیر اعتقاد یو سیاسي حیثیت کې نه دی شوی، هغه هغه شی ته تیار نه دي چې کم موجوده وخت کې کابل حکومت دې عین دې اساسي بنیاد دې هغه ته طالبان تیار نه دي، او د طالبانو چې کم طریقه ده هغه ته افغانان تیار نه دي.
له ترهګری او بدامنۍ څخه په زیاته توګه که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي عام ولس ډیر زورول شوی دی، ستاسو په فکر په افغانستان کې طالبان واک ته رسول به د پاکستانی ولس په ګټه وي؟
هیڅ کله نه دی جی. تیرو څلوېښتو کالو کې پاکستان په دې خبرې پوه نه شو چې افغانستان کې کابل ته چې اور وړي نو هغه اور چې دی هغه پاکستان کور ته هم راځي. د پاکستان لمن که اسلام آباد کې دی که لاهور دی، هغه اور ورته رسېدلی دی. نو خبر دایي چې هغوی په دې ځان پوه کړي دینه خو پاکستان ته نقصان رسي، خو د پاکستان د ځواکونو د استخباراتي ادارو د اسټابلشمنټ داسې یو کیلکولیشن دا دی چې هغوی دا دیشه ته د تاوان په نظر نه ګوري، خو دا د غی په نظر د کاروبار کولو یو قیمت دی. د غی په نظر کې الټیمیټ ګټه غی ته داده چې افغانستان کې یو کمزورې حکومت او د پاکستان فرندلی حکومت غی کچر تر اوسه نو هغه په نظر کې پاکستان فرندلی طالبانو په غیر د څوکشتنه.
ډاکټر صاحب کابل پلاو موږ وګورو نو دغه کم څلور اړخیز خبرې چې کیږي دا خو له تیر وختونو له خبرو بیل دي، پکې ځکه چې امریکا هم پکې ناسته ده او چین هم پکې ناسته. دغه اړخ ته تاسو څنګه ګورئ؟ څومره اغیز به ولري دا غوی رول؟
خدای چې ناز دیجی په پسند 88 کې چې کم جنیوا اکارډ شوی وو د افغانستان او پاکستان ترمنځ، هغه ټایم کې شوروي اتحاد او امریکي ایالات ګارانټو په توګه هغه کې هم ناست وو. نو هغې نه خو هم څه جوړ نه شو. خدای وکړي چې په دې موجوده حالاتو کې دا چار جانبه خبرو نه د ګارانټرو په نظر دې نه څه نه څه جوړ شي او هغوی خپل رول هغه ادا کړي چې کم دپاره هغه په دې څلور اړخیزه خبرو کې ناست وي.
د سیاسي چارو لوښنونکي ډاکټر محمد تقی سره مو د بوریوال کاکړ مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان په دوره ریاض ته روان شوی. ټاکل شوی چې نوموړی به د خپل سفر په ترڅ کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د کمولو پر لارو چارو د سعودي له بادشاه شاه سلمان عبدالعزیز او نورو جګپړو چارواکو سره خبرې وکړي. دغه راز ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف به سبا ایران ته هم لاړ شي او په تهران کې به د هغه هیواد د ولسمشر حسن روحاني سربیره له یو شمېر ایراني چارواکو سره هم لیده کاته وکړي. له اسلام آباد احمد الله نور حال راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان او ایران دورې په لومبي پړاو کې ریاض ته روان شوی دی او د خپل دورې پر مهال به وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان او د ایران مشرولۍ سره د دواړو ملکونو ترمنځ پر روان کړکېچ او د دې د کمولو بچارو خبرې کوي. د وزیر اعظم هاوس ویان ماس طارق مشال رادیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عربستان د دورې پر مهال د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه د نورو اعلی چارواکو سره ویني. د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عربستان د دورې وروستو سبا د نهې په ورځ ایران ته هم ځي او د یاد ملک صدر حسن روحاني او نورې مشرولۍ سره به لیده کاته کوي. د وزیر اعظم هاوس ویان زیاتوي چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په کړکېچ اندېښنه لري او وزیر اعظم نواز شریف د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی په پوره امن طریقې سره حل کول غواړي او د وزیر اعظم نواز شریف سره په پلاوي کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نور اعلی چارواکي شامل دي. د ذکر ده چې سعودي عربستان له هغه وروستو له تهران سره خپل سفارتي اړیکې ختم کړې وي چې په تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړ. دا مظاهره چیان له هغه وروستو راوپارېدل چې کله د روانې میاشتې په دویمه نیټه سعودي عربستان یو مشهور شیعه مولا شیخ نمر باقر النمر په دار کړ. یاد دی چې د روانې میاشتې په اوومه نیټه د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر او په لسمه نیټه د یاد ملک د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان ال سعود د پاکستان په دوره اسلام آباد ته راغلي او د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو. دا د هم یاد وی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدو وروسته د پاکستان د پارلمان غړو په حکومت ټینګار کوو چې باید د معاملې کې د ایوی ډلې سره د ودریدو پر ځای د سالس کردار ادا کړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اردن کو رپورٹ کے مو سعودی عرب اور پسی ایران تا دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کے سفرون پڑا واور دل دا دا چې د سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو په رغولو کې د پاکستان رول څومره مهم دی په دې اړه بیا هم زموږ همکار احمد الله د پاکستان لیوا پخوانی سفارتکار زاهد سعید سره مرکه کړې ده.
دوړه ممالک چې دی پاکستان دا انیشیټیو چې دی دا ایکسپټ کی نمبر 1 رول خو ایکسپټ کړی دی. بل خبره دادا چې واقعیات چې شوی دی نو مخې باغی باندې جایزه لې چې څه واقعیات شوی دی دا چې تعلقات مات شوی دی نو دا به څنګه بیا سٹارټ کړي. ول چې صرف سعودي عربیا خو نه دی کړی, کویت هم کړی دی, بحرین هم کړی دی, یو اے ای پکې امبیسډر واپس خوخته دی. او
دوه ملکونو ترمنځ حالات دومره خراب شوی دی نو تاسو بیا څنګه غنئ چې آیا پاکستان چې دا وخت کم رول لوبي لګیا د یو سالس نو آیا پاکستان په دې خپل کوشش کې کامیاب شي چې دوانه روغ جوړی تراولي؟
سما خیال دی چې ایونچولی به دوی ریئلائزیشن وشي چې جنگ نه سره جوړیږي نه, او دی خو ټول په آئل سپلایز باندې اکانومیز چلےږي نو هغه که ډسرپشن په گلف کې ټول دنیا پہ افیکٹ کیږي. کنٹین کو لے ضروری دی نور کس لویا نشی.
پاکستان چې کم دی هغه د څلور دیرش کم اتحادی دغه چې جوړ شوی د هغه برخه ده, ایران چې دی د هغه برخه نه ده, نو څنګه غنی چې د پاکستان کم دا کردار دی ایران به هغه نه مطمئن؟
کاغوی دا خیالی چې مونږ د سعودي کیمپ کې یو نو هغه خو بیا زمون خبره نه مانی, او کاغوی دا خیالی چې مونږ جنونلی واړو چې دوی سم دوستی ده, دوی سم دوستی ده چې دوی یو ځای کو, نو کاغوی دا فیلینګ ای نو بیا کېدی شي چې دا معاملات رو رو ټیک شي. په دې حالات کې مونږ لږ سعودي عربیا ته زیات نږدې یو, بیا هم ایران سره زموږ تعلقات ضروری دي, زموږ نیبر دی, په کار را دي چې مونږ بیلنس ساتو.
د پاکستان له پخوانی سفارتکار زاهد سعید سره مو د احمد الله مرکه اوریده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځای قوم مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې له لارې یو وار بیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د سیمې د کډوالو زر تر زره کورونو ته د بیرته لیږلو او همداراز په سیمه کې د پاتې شویو خلکو د ستونزو د حل غم وخوري. دې مشرانو دغه راز ویلي چې نور د سیمې د خلکو د کورونو د هغوی د بازارونو د نړولو کار ودرول شي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
بنو ټاونشیپ کې د شمالي وزیرستان اوتمنځای مشرانو د یوې جرګې د لارې دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د کډوالو زر تر زره واپسي سیمه کې ښکېل او بې کوره شوي خلکو مشکلات ته هوار کړي. جرګه کې د وزیرو او داوړو ګڼو مشرانو خپلو خبرو کې وویل چې راتلونکي کې د دوی د مشکلاتو حل لپاره به د شمالي وزیرستان ټولو قبیلو نه مشترکه نماینده جرګه جوړوي چې هغه به وړاندې پر ټولو ستونزو او حل دولت سره خبرې کوي او ځان له به بېلې بېلې جرګو باندې پابندي وي چې د هغې لپاره به په راتلونکي ورځو کې جرمانه مقرره کړي. د جرګې یو مشر ملک جان فراز وزیر مشال ته وویل
تسیم نمیش جرگی پریشیوی نن اتمنزای پا دخشی بنده اخیری فاینل پیسلا وکڑلا چه پا 25 تاریخو ده اتمنزای مشرون چه اغی میش پل کمینا جواتی هر کمینا و مشرون ردریمی اغا و سرکشنی دغه نباد او ده وزیرستان ده مستقبل ده پرا ده یو تارین غزرکو تینگاو کو اصلا و زین او جدایی پا بنده و انشالا میش مخش مزال کی پا غاشه چه سید خلاف فرزی او که اغی ده پرا انشالا میش برامتا غش ده کونه یوش ده.
ملک خان مرجان وویل دولت نه د کډوالو ستونزو هوارولو غوښتنه کوي
چې کیم خلک میژ په رزمک سب ډویژن شه دی دغه کیم تکالیف دی دغه فوري ختمول په بانی شه کیم متاثرین دي په بلجی شه متاثرین دي دغه فوري واپسی او سکولینا کالج خلصول میرلی میران شاه چې په کیمه طریقه لیټ شوی دی کیم ګاډی رسی میش پټک دورونو اتل اطلاع کړی دی نو میش دا تامه ده حکومت نه چې میش د خیر لیاره تلاش کول غوړي نفرت دی ولینا جوړول نه دی پچار چې کیم نقصانات شوی دي دغه ځلا کول می غوړي.
احمد سعید وای په اتفاق سره به یوازې د وزیرستان د آبادولو او کډوالو ستونزو حل لپاره به د مشرانو جرګه کار کوي.
مخ شاته جرګې سمره شوې دي ان شاء الله غي فائده کړې دي خو په نن سه د جرګې ته اتل درغله او پاته نشته چې چا ویله ختم کړې و مې جوړې بیا د جرګې سره غونډه کړه او مې د جرګې نه پر امید چې ان شاء الله وزیر د وزیرستان مسلې به حل کړي یا وزیرستان کوم به د سترنت د یک جهته مظاهره کړي.
جرګې کې مشرانو وویل را روانه 15 نیټه به د شمالي وزیرستان مختلفو وزیرو او داوړو قبیلو نه سلویخ سلویخ مشران یو غونډه کړي او راتلونکي لای عمل بټاکي چې د لپاره به مخصوصه مرکه جوړوي او هغه به وړاندې مزل کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو پاکستان چیمبر اف کامرس چې دا دغه هیواد د سوداګرو یوه نماینده تنظیم دی په باجول کې د خپل یوه څانګه پرانیسته. د باجول سوداګر دغه کار ته خوشبینه دي او هیله مند دي چې په ترڅ کې به د دوی کاروبارونه وغوړېږي او د سیمې د خلکو ژوند به ښه شي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
دغه اداره به د باجوړ ایجنسۍ د غورځېدلي روزګار د بیا اوچتولو لپاره او د تاجرانو د ستونزو د هواري لپاره څومره ګټوره وي؟ یو روزګار کوونکی شهاب الدین خان وای
دلته خو ډېر زیات بېروزګاري ده. هر سړی به په روزګار شي او چې کله روزګار راشي نو د روزګار سره بیا ډېر زیات امن هم راځي. دا وشي نو انشاءالله ولزیز خلکو ته به ډېر زیات روزګار ملوشي. دلته د قبایلو ډېر زیات روزګار چې و نه هغه د افغانستان سره تړلی و خو چونکې اوس بارډرې تړلې شوي دي نو د هغې د وجې نه روزګار بالکل په ټپه باندې ولاړ دی.
په باجوړ ایجنسۍ کې د کال 2008 راهیسې د کاروباریانو په وینا روزګارونه د ترهګرۍ له وجې ځپلي شوي دي. وروستو عسکري اپریشن شو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروباری لارې وتړل شوې نو دغه روزګاریانو ته زیان ورساو. غفار خان چې په یوسف آباد کې خپل د ودانیو لپاره د سامانونو ټال یا ګودام لري وای
او دا کوم لسن چې ملا شو نو دې سب موږ ډیر خوشبینه یو ان شاء الله چې دې سب کاروبارونه امید لرو چې روان شو د پاکستان د نورو بخارونو په حساب کې موږ شامل شو تو وس خلک روزګار غواړي خپلته کې روزګارونه کې تعلیم یافته خلک دي
باجوړ چیمبر اف کامرس ته لایسنس په باجوړ ایجنسی کې لس ورځې وړاندې ورکړل شوی دغه لایسنس اخستون کې لالی شوای چې هغه به روزګارونه کول خو نه رجستر بو اوس به د باجوړ ایجنسی ټول روزګارونه هغوی د یادې ادارې سره رجستر کړي او په نږدې وختونو کې یې د ګټې امکانات زیات دي
نو زه خو ډېره زیاته مننه د چمبر اف کامرس د خیبر پښتونخوا کوم چې هغوی زموږ مرسته وکړه د اسلام آباد نه هغوی زموږ مرسته وکړه او دا کاروباري الیزلې به انشاءالله تعالی د ستراتیژي څونه چې د مغربي روډ دی په دې کې د هغوی سره زموږ رابطې او خبرې شوې دي د دې مغربي روډ سره مطلب موږ د غوړو چې د ښار باجوړ نه د زوبه پور روان شي
د دغه کاروباریانو په وینا چې د یادې ادارې وجود به د سیمې روزګار ته ډېره ګټه ورکړي او د سیمې نه بهر وتلي تاجران به هم یو وار بیا باجوړ ته راشي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ
د پاکستان د پنجاب صوبې په مختلفو سیمو کې د سوائن فلو نومي رنز چې زکام ته ورته یوه ناروغي ده او اکثر د یوه کس د مړینې لامل کیږي د دوو نوو پیښو د ثبت پخلی شوی دی پاکستان کې تر دې دمه په یادې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر پنځوس ته رسیدلی چې بېګا ترې د یوې بلې ښځې له مړینې وروسته دغه ناروغۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیر پنځلس شوی په دغه اړه دا چې له سوائن فلو څخه د حفاظت لارې څه دي له اسلام آباد د ریاض موسا خیل رپورټ اورو
د پنډه ملتان او لاهور په ګډون د پنجاب مختلفو سیمو او کراچۍ کې سوائن فلو نومي بیماری په تیزی سره خپریږي او لاهور کې د نورو سلور کیسونو تصدیق وروسته ټول پنجاب کې د رنځورانو شمیر تر 500 اوړېدلې ده خو تر دې دمه د پنجاب مختلفو اسپیټالونو ته د دې رنځ په شک کې د روړې شوې رنځورانو شمیر تر سلو زیاته ده د پنډه په هولي فیملی اسپیټال کې بیګا په سوائن فلو اخته یو زنانه مړه شوې ده چې ورسره د مړو شمیر 1500 ته ورسېده سوائن فلو څه شی دی او د دې علامات څه وي دغه اړه مشال ریډیو د سواد سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالشکور نه تپوس کو نو دوی
یو وایرس دی د دې چې کوم میډیکل ټرمینالوجي کې نوم دی نو هغه H1N1 دی دا هم دغه سی څنګه چې عام یې خالی په هغه کې چې صبر راځي ټوخی ورسره وي پوزه به دل پکې مری خوږ شي لکه دې سره دي په دې سبب کې یې هم راځي بعضې حالاتو کې الټي د سپور سرم راتلی شي د دې نه علاوه دی کې ریشیز راځي لکه نری نری دانې په جسم باندې راخي چې سره سره
دا بیماری څنګه خوریږي او آیا د دې علاج ممکن دی په دغه اړه مو بیا هم د ډاکټر عبدالشکور نه تپوس کو نو دوی چې دې کې زیاتره مریضان په عام دوا خکیږي خو چې د سوائن فلو تصدیق وشي نو بیا ورته د خاص علاج ضرورت وي
څنګه چې نور وایرس چې کوم انفیکشن دي لکه دیو نه چې بل تل ځان په دغه طریقه لګي دا مریض چې کله پرنجي کوي یا د ټوخیږي په مشکل کې ناشې نور کسان دي رسې د ټوخی سره د جراثیم راوځي د داخلي نه د دغه نه دا خوريږي دي کې 95% پیشنټ په لبانې خوشي ده بعض دي چې ډیر خلک چې هغه ته دي ختم نه یو دا پرش یو تی روزي ختم شي خو د دې لپاره ویکسین هم په مارکیټ کې راغل دي نو د دې چې کوم غټه پیچیدګي ده هغه سیکنډري ټو وایرل نیمونیا ده یا برونکایټس ده چې مریض چې په پیپلو کې د نمونیا انفیکشن وشي د پلی سخت شي نو هغه بیا پر اسپایټ د سټریس کې لارج کې وځي
د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف صوبه کې د سوائن فلو مخ په زیاتیدونکو کیسونو نوټس اخستي او د صحت چارواکو ته د دې مخنیوي او علاج لپاره ټولو اسانو ورکولو هدایت کړې ده په دغه اړه میډیا سره خبرو کې د پنجاب صوبې د صحت مشر ډاکټر امجد شہزاد وینا وا
پروټیکټیو ډیوایسز به ساری موجود ہیں پروټیکټیو کلوډینګ
حفاظتي آلات او حفاظتي لباس موجود دي او هغه ټولو متعلقه هسپتالونو او د صحت مرکزونو ته رسول شوی دی دغه لړ کې ټولو هسپتالونو ته د خصوصي وارډونو جوړولو ویل شوی دی او د علاج لپاره دوايانې اخستل شوی دی او هغه هم ټولو هسپتالونو او متعلقه چارواکو ته رسول شوی دی
کې پاس پہنچا دی گئی ہیں
د یادونه دا چې د دین وړاندې پنجاب کې د ډنګي تبې د لاسه هم په زرګونو خلک ناروغ شوی او یو شمیر مړ شوی دی او دا اوس د سوائن فلو د لاسه هم په پینډه او ملتان کې 15 15 لاهور کې 2 چکوال گوجروالا او سایوال کې یو یو تن مړ شوی دی ریاض موسا خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د انیسې اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استاسي د افغانستان د سولې په موضوع څلور اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دغې غونډې په پرانستون کې وینا کوي چې د نن ورځې په غونډه کې به سولې ته د رسیدو په لارو چارو هر اړخیزې خبرې وشي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ټینګار کوي چې سوله باید له غډلو سره وشي چې د جګړې او عام وژنې لاس واخلي. فضل هادي مسلم یار دا خبرې نن په جلال آباد کې د پرونی حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وژنې کې حمله غندلې. په دا حمله کې چې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري په حجره وشوه، دیارلس تنه وژل شو، څوارلس نور زخمیان شوي دي. د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. د کویټې په مارګټ سیمه کې د ملیشیا ځواکونو په موټر بمي چاودنه کې 500 سرتېري وژل شوي دي. په کویټه کې د ملیشیا ځواکونو یو چارواکي چې نه وخت نوم یې خپور شي مشال لیډیو ته ویل چې نن غرمه په مارګټ سیمه کې په دغه پیښه کې دوه نور تنه کسان زخمیان شوي هم دي. تر اوسه د بریزي مواري کومې ډلې نه ده قبول کړې. نن د کویټې یو عدالت د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د بلوچ مشر اکبر بوټی د وژنې په کیس کې بری کړی دی. په کویټه کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د بلوچ ملتپال نواب اکبر بوټی د وژنې په تور کې له دوه نورو ملګرو آفتاب شیرپا او شعیب نوشیروانی سره بری کړ. تر دې اورېدنې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې آفتاب شیرپا او شعیب نوشیروانی په دې پرېکړې د خوشحالۍ څرګندونه کړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سعودي عرب په سفر روان شوی او سبا به د ایران سفر کوي چې دا راسته یاد هیوادونو ترمنځ تروان کړکیچ د هواري لپاره د دا هیوادونو له مشرانو سره وویني. د خبره د وزیر اعظم هاوس ویان ماس تاریک نن مشال لیډیو ته کړې. ایران د دا هیواد په بلاستیک میزایل پروګرام د امریکا د نوو بندیزونو غندنه کړې ده او نن یې ویلي دي چې دا بندیزونه د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د واشنګټن د وسلو خرڅولو له وجې هیڅ قانوني او رسمي حیثیت نه لري.
لن خبرونه مولانا سی اجمل اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیر ناوړو.
نن د پاکستان ځینې ورسپانو خپلې درې د ګیس په کموخت او لوډ شډنګ لیکلي دي. د غلړکې مشرک ورسپانو وایي چې وفاقي حکومت په یو منصوبه غور کوي چې تر مخه به د خیبر پښتونخوا د برخې نه ګیس پنجاب ته ورکړي کیږي چې ورسره به خیبر پښتونخوا کې په کورونو، صنعتونو او سی این جی ګیس کم شي. ادارې مخکې لیکي چې دا تلسم آئینی ترمیم وروستو په ګیس لومبه حق د هغه صوبې دی چرته چې داروزی او داراز د هغې پیسې یا رایلټي باندې هم د هغه صوبې لومبه حق دی. نو وفاق له پکار ده چې دا شان منصوبې ډېر په سوچ جوړکړي ځکه چې دا د آئین خلاف ورزي ده او دې سره به وفاق کمزوري شي. اداري زیاتوي چې دغه لړکې پېښور هایکورټ مخکې هم نوټس اغسته او صوبې کې یې د ګیس لوډ شډنګ او سی این جی ته د ګیس نه ورکولو په معاملې وفاق نه جواب غوښته. بل طرف ته خیبر پښتونخوا د بجلی معاملې کې هم د وفاق نه ګیله منده او اولس د دې په ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کوي او هسې نه چې د احتجاج سره د ګیس احتجاج هم شامل شي. خو د دې سره سره صوبایي حکومت له هم پکار دي چې د شریکو ګټو په کونسل او نورو فورمونو کې دا معامله را برسېره کړي نو دې سره به د صوبایي ترقۍ لار هواره شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان د پاره دا خبره د اندېښنې ده چې لوی شمېر ماشومان سکولونو ته نه ځي. د غلړکې حکومت وخت په وخت اقدامات هم کړي دي خو د هغې ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. هر څوک بنیادي تعلیم د حکومت یوه آئینی ذمهواري ده خو که څوک دا وایي چې حکومت به ماشومان هم سکول ته بوزي نو دوی په غلطه دي. او د غلړکې خیبر پښتونخوا حکومت یو ګام پورته کړی و چې زیات اثرناک ونه ګرځي. اداري وایي چې خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې مختلفو سیمو کې د سروې وروستو دیرش زره داسې ماشومان چې یو کیلومیټر کې نږدې سکول نه لري په سرکاري خرچا پرایویټ سکولونو کې د داخلولو منصوبه جوړه کړې وه او د دې مقصد لپاره 1500 ملیون روپۍ هم ایښودل شوی وي. خو چې کله د داخلو وخت راغی نو یوازې 14000 ماشومان داخل شو او 14000 پاتې شو. دا راز ملګرو ملتونو هم وخت په وخت ماشومان سکولونو ته لیږلو لپاره د راشن ورکولو او نورې منصوبې شروع کړې دي. اداري اخیره کې وایي چې وخت پاکستان کې 25 ملیونه ماشومان سکولونو ته نزي کوم چې یو لوی المیه او د فکر خبره ده ځکه که دا ماشومان سبالوي شي نو دوی به د خپل کار روزګار او ځان ساتلو دپاره څه کوي او د دې ترڅنګ د پېښور نخبرېدونکي آج ورځپاڼې خپلې اداریه کې د پاکستان په خارجه پالیسۍ لیک کړی او وایي یو طرف ته به وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر د ایران او سعودي عرب دورې کوي چې مقصد یې د دواړو ملکونو ترمنځ روان تاوتریخوالي کمول دي او پاکستان ځکه دا ګام پورته کړی چې اسلامي نړۍ کې د پاکستان ډېر اهمیت دی او ورته په درنه سترګه کتی کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی دینی ورځپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د نیول شوو وسلوالو پر ضد که پاخه ثبوتونه د جنګي ساحو نه راغونډ او په ساینسي بنیادونو خوندي نه کړل شي نو هغوی ته د سزاګانو ورکولو کار ښایي ستونزمن شي. بلخوا د امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې یوه لیکنه وایي په ننګرهار ولایت کې د اتوار د ورځې له ځانمرګي بریده دا څرګندېږي چې په یاد ولایت کې د امنیت ستونزه ډېره پیچلې شوې. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابا راوړو.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضرب اعظب په نامه د عملیاتو څه یو نیم کال پوره کیږي. قبایلي سیمو ته د پاکستاني پوځ د استولو پریکړه د دغه هیواد د آئین د 215 مادې په بنیاد شوې وه او د نوي عملي شوي قانون ایډ اینډ سیول پاور تر مخې پوځ ته دا اختیار ورکړل شوی و چې په یادو سیمو کې د بنیادي انساني حقونو قوانین معتل کولیشي. د ورځپاڼې په خبره د دغه قانون له مخه د عملیاتو پر مهال د پاکستاني پوځ سرتیرو د یادو سیمو نه ګڼ شمېر وسلوال ژوندي هم نیولې دي او په هغو مرکزونو کې ساتلي دي چې ټول انتظام یې پوسټ چلوي. دغو مرکزونو کې د نیول شوو کسانو نه پلټنې هم روانې دي او پکې د یو شمېر وسلوالو مقدمې پوځي عدالتونو ته وړاندې کړل شوي هم دي. خو د ورځپاڼې په خبره دغو ټولو کسانو ته عدالتونه هله سزا ورکولی شي چې د هغوی پر مخ کې پاخه ثبوتونه موجود وي. دا یو مشکل کار هم دی چې د کومو جنګي ساحو نه دا ډول کسان ونیول شي د هغوی پر ضد د هغو سیمو نه ثبوتونه راغونډول ګران کار دی خو د ورځپاڼې په خبره ناممکنه نه دی او دا ډول ثبوتونه په ساینسي بنیادونو خوندي کول ډېر ضروري دي ځکه چې دې ثبوتونو کې رد و بدل کول د مقدمو په نتایجو ډېر بد اغېز اچولی شي او کله چې ثبوتونه نه وي نو بیا د بشري حقونو ادارې دا تور لګوي چې د نیول شوي کس نه په زور جاتې د جرم اقرار شوی دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو راپور کې تیره ورځ په جلال آباد کې د یو قومي مشر ملک عثمان شینواري په کور د هغه ځانمرګي برید موضوع راغستې ده چې پکې 14 کسان وژلې شوي او 14 نور ټپیان دي. دا برید په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ملک عثمان شینواري په کور کې د هغه د زوی د طالبانو د ولکې نه د راخلاصېدو د مراسمو لپاره ګڼ شمېر ولسي وګړي رایوځای شوي وو. د افغان طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد د دې برید ذمهواري نه ده منلې او ویلي دي چې دا د دوی کار نه دی. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې نږدو کې په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوال ډېر فعال دي او د کابل او جلال آباد ترمنځ په لویه لاره سفر دا مهال ډېر ستونزمن او خطرناک ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د دواړو ښارونو ترمنځ دغه لاره د تګ راتګ لپاره ډېره پر خطر ګرځولې ده. امریکا هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر هغه تړلې شوې ډلې چې زیات ستون یې په افغانستان او پاکستان کې دی د ناقانونه ډلو په فهرست کې شامل کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په ننګرهار ولایت کې د امنیت خراب حالت دا مهال د اشرف غني د حکومت لپاره لویه ستونزه ده او د هلمند کندهار او کابل ترڅنګ د دغه مهم ولایت امنیت ساتل د افغانستان د ښه مستقبل لپاره ډېر ضروری دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د برتانوی ګارډین ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د هغه هیواد د حکومت لخوا له پاکستان سره د مخادره موادو د مخنیوي په برخه کې د مرستو یو پروګرام ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي سربیره پر دې چې پاکستان د مخادره توکو یو شمیر کاروباریانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي، برتانیا ورسره لا هم خپلو مالی مرستو ته دوام ورکړی دی. د دې لیکنې مهم ټکي تاسو ته اورو. د برتانوی ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د دغه هیواد حکومت د پاکستان له هغې سره د مخادره موادو د قاچاق د مخنیوي او د کاروباریانو یې د نیولو لپاره میلیونونه پاونډه مرسته کړې. د لیکنې تر مخه پاکستان تر دې دمه د مخادره توکو یو شمېر قاچاقبران نیولي او له هغو څخه یې لږ تر لږه 500 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړې دي. خو دې خبرې بیا د برتانیا حکومت هغه هڅې چې په نورو هیوادونو کې د اعدام د سزاګانو پر ضد یې کوي تر پوښتنو لاندې راوستې دي. لیکن کاږي پاکستان ته د برتانیا 15.6 میلیونه پاونډه مرستې د مخادره موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې له لارې ورکړل شوې دي. لیکن وایي د پاکستان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو غوښتي چې خپلې مرستې د بشري حقونو له موضوعاتو سره مشروطې نه کړي. د مخادره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې د 2014 کال رپورټ وایي د پاکستان حکومت ورسره منلې وه چې د غیر مستقیم روزنیز پروګرامونو او د جنایي جرمونو پر ضد د عدالتي کاروایانو د موثره کولو له لارې به هڅه کوي چې په هغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقونو فعالان وایي په پاکستان کې یو کس ته چې له 1 کیلو څخه زیات مخادره مواد ورسره ونیول شي د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د مخادره توکیو د قاچاق د مخنیوي لپاره له پاکستان سره د برتانیا مرستې هغه وخت پیل شوې کله چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو پر عملي کولو بندیز لګولې و. په لیکنه کې د برتانیا د خارجه وزارت د ویاند په حواله ویل شوي چې د برتانیا او پاکستان حکومتونه پر دې سلا دي چې د نشه یي توکیو د کاروبار پر ضد ګډې هلې ځلې وکړي. خو لیکنه وایي سربیره پر دې چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د اعدام پر سزا لګول شوی بندیز لرې کړل، له پاکستان سره د برتانیا مرستو دوام موندلی. لیکنه زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې برتانیا له ایران سره د ورته مرستو لړۍ له دې امله چې هغلته مجرمان په دار ځړول کېږي خطه کړې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوک
ډیر سخت روان کیږي هر څه کې
دوستو په مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د ننګرهار د یو قومي مشر او د هغه ولایت د سولې د ولایتي کمیټې غړي ملک عثمان شینواري په دیرا په پرونی ځانمرګي برید کې 14 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 14 نور ټپي شوي وو، چې ورڅخه د 5 تنو جنازې نن دوشنبه د جلال آباد ښار په یوه لوبغالي کې واغستل شوې. په دغه اړه معلومات اورو د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د یک شنبه په ورځ چې د قومي مشر ملک عثمان شینواري او د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عصمت الله شینواري په حجره کې ځانمرګې برید شوی وو او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. د یادې کورنۍ د 5 تنو د جنازې د ادا کېدو پر مراسمو کې د افغانستان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو په ګډون د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم ګډون کړی و. نوموړي په دغه موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل،
قرآن کریم ختم د عصمت الله په دیره کې شروع دی، ثابته شوه، معلومه شوه چې دا پردی اجیر غلام خلق د پردی پلمسون من دز منګ نخبه قومي مشران سپینګری خلک چې 15 خلک پراتولېږي هغه راوژنې. دوی سره هیڅ نه و، نه فرهنګ، نه دین او نه کلتور مد نظر نیول شوی، بلکې قسم خوړی چې افغانستان د خلک او د افغانستان خاوره به توینه لرو. موږ د دې نه کوو چې موږ افغانان مده یو، ان شاء الله هر نو قرباني ته د خپل خاورې او ازادۍ لپاره کدا زمو په سرونو وي، کدا زمو په مالی، دوی به ان شاء الله خپل هدف ته ورسیږي. موږ دغه چا سره سوله غواړو چې موږ سره سوله، هغه څوک چې موږ وژنې باید وژل شي.
د شینوارو د قومي شورا ویان عزت افغان مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوغمن دغه شان عملی به د دوی ارادي کمزوري نکړي.
دغه عملی به زمنګ او سلی کبي نکا او دوغمن ته وایو چې دا ساده نه ماتي نه خلا. زمنګ شنواري په دې روک تلاش نکا، زمنګ شنواري ډيري هر چا د هر غریب غربه په مخ خلاص دي. خو دوغمن نش کولای چې زمنګ ډيري باسي کا، زمنګ ډيري ورادي کا، موږ نش ته وکول ان شاء الله.
قومي مشر عارف شنواري له حکومت نه ګيله وکړه چې د شنوارو د قوم په ساتنه کې له تدابیرو کار نه دی اخی.
زه دومره هم درته وایم چې دا دوه کسه چې یو کاري سی محمد الله او کاري کمین، دغه ډیر بی ضرره خلک او د ټول ولس علما وو، او دغه کورنۍ سره ډیر زیات ظلم وشو چې دغه زما ماماګان دي. موږ شینواري څوک نه پرېږدي، نه هلته پرې نه خودو، د وطن نه وشړلو، در په در یې کړو، خاورې په سر یې کړو، او دلته په ښار کې موږ څوک نه پرېږدي چې موږ نه پاګو چې دا موږ ته څه توتیا شروع ده. نه مو ولس مشر غاګورم، نه پارلمان غاګورم.
خو د ننګرهار وادي سلیم خان کندوزیا وایي چې دوی به په هر حال کې د خپل ولس نه دفاع کوي.
څنګه امنیت ځواکونه تاسې نه همیشه د خپل ولس نه په دفاع کې دي، د خپل خاور نه په دفاع کې دي. دا د نوې واقع نه و چې موږ وایو چې صرف وس من قرباني ورکړی دی ولس همیشه قرباني ورکړی دی او د خاورې او د ثبات دشمنانو همیشه کوشش داري چې زنګ د ولس نه قرباني واخلي موږ به د خپل ولس نه دفاع کوو ولی داسې واقعیت هیڅ وخت زموږ حوصله او زموږ تعهد نشي ضعیفه کوو
د یادولو ده چې د یک شنبې په ورځ چې په جلال آباد کې د قومي مشر ملک عثمان شینواري په حجره کې ځانمرګي برید شوی و له امله یې دیارلس تنه وژل شوي وو او څوارلس تنه نور یې ټپیان شوي وو باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمين له ژوند د سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ خپل دیو مين دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
او اوس مرودونکو دغه د سولې پر لور خبرونه چې زمونږ همکار بشیر غواخي جوړوي د نننۍ پروګرام یې تاسو ته په تکراری توګه اورو
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدایي خدمتګار تحریک په اړه اوري د تحریک د خپل سولوی زولارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړې ز بشیر غواخیم هله دا چې تر پایا را سره وسی د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتګار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی وو د تحریک په کلو باندو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږېدلی و د پلار نوم یې بارام خان و د نوموړی د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و نوموړی د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضې سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي نو اغل تاسو خلک ضرور داسې را پیدا کیږي چې هغې غور فکر کوي ما ته داسې ښکاري چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د هغه یو څو ملګرو لکه عبدالاکبر خان او میاں جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب او لکه روستو سره بیا نور خلک ملاوي دم دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا بچا خن خپل کتاب کې لیکلی دی زما جون دو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی دا غربت ولې دی دا تنگستی ولې دی دا بیوسی ولې دی دا افغانونه ولې دی دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کول په خپل کې بحث مباحثه کولی دا سوالونه روچتی د لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورزنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړي ته خبره زی او د ټولنې د خوشحالۍ غاړي ته زی په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړي ته زی خبره پرمختګ غاړي ته زی نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده یو خو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه دی کړی منظم مبارزه کړې ده منظم کوشش کړی دی اجتماعي کوشش کړی دی دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د څه نه شروع کول په کار دی او دا د څه نه شروع کول په کار هغه 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 سوال و چې د دغه ځای نه شروع وشو
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورزنګ جوړ کړي هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کښېني نو بغیر له زړه نازړتوبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي تر څو د ستونزې سوله ییز حل راووځي د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی سر خو به کار کوو خو چې د غیر روان نسل خو علاج شي یا د غیر روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازع د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخ کې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړه کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شو مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو نوی نسل خبرېدی شو دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر ښه خلک چې کوم د هغه بچو مور پلارو هغه هم راغوښته د علاقې مشران هم راغوښته
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یوه خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکوونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي باچا خان همداسې کول د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدوجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي جولا نداف دیقان یا کوم بل داسې کس کره میلمه کېده چې په کلي کور کې بورته خلکو بد کتل نوموړي غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانی د بیټوپکا پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه ته وایي
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې همداسې کښېنو مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي
تاسو مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما ګاندی ډیر نږدې ملګری و د سرحدي ګاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګری و چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1920 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته یې د مهاتما ګاندي په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د ویستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندي اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندي سره لیدل کړي وو نه نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله وو، دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړي ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. دې خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندي د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه.
سن 1925 کې زما پلار د سیز کې کا اخیستی و، نو دغه د سن 1925 کې زما پلار یې څه کا اخیستی و د خدای خدمتګار تاریخ کې، نو هغې نه پس سن 1930 اجلاس کوم تھے اپریل سن 1930 کې، نو هغې اجلاس کې به والی صاحب نے شامل کیا. دیم جلسہ زما پلار مقرر کا پرنیا گجر ہو کے میاں گجر کر لے بیٹا نا جی، اور دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے جو داغا اگست کے اگست و میاز کے سن 1930 کی چکم داغا دل کا جلسہ زما پلار مقرر ہے، نو آگے وقت یو دیر عظیم شان جلسہ سے آدھا کول چرنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر و کول نو هغه پڑے پرے کولو لولو لیپ کانتی پڑے پرے کولو نو هغه د وځي بیړې ډوب شو، نو هغه جای نه ما دوه جنازه زما پلار کلی کرولې. بیا هغه نفس سن 1935 کې دا هو د سنتی خبره وا، سن 1935 کې څول نه فرمانی شو خبره دا وا چې مونږ ته پیدا شوی نو مونږ ته دا تربیت به ورکولې شو چې یاره دا وطن نه د باچا خان دی او نه د بولی خان دی، دا وطن زمون د دې خورې مونږ پیدا یو د دې خورې حق ادا کوو، دې وطن دا آزادۍ د خاطر مونږ دې دې کې شامل کیږو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل، نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجي صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځی یا مدرسه جوړه کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښونځیو کې داخل کړي، خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
هغه مهال خدایي خدمتکار تحریک ډیر قوي و. دویمه نړیواله جګړه روانه وه، برطانیه پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برطانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر گواخ در سره اوس مخه کوم ځکه چې د خبرونه روسته او شی بو تر ورسیدو تر بلې ونې مو په خدای سپارم خوشاله اوسئ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.